ستړي مشي مشال ریډیو ته وګورئ په پښتونخوا کې د ماسپخین 3 بجې شوې په روانه غړي کې ز منور شاستا سکوربایم نیک پیرځونه او سلامونه مې قبول کړي د دې خبرونه په اول نیمای کې درته یو فمیر ریپورتونه وړاندې کوو او په دویم نیمای کې به یې هفتوار پروګرام د مشال مرکه واوري خو په سر کې د فرخنده اسد نه د دې سات تازه خبرونه اورو
د خیبر پختونخوا په پیښور او ځینو نورو سیمو کې د بجلی د لوډ شډنګ خلاف مظاهره دوام لري د افغانستان په هلمند کې د سړک غاړې په بمی چاودنه کې د یوې کورنۍ اتلس کسان وژل شوی دي او د الجزیره ټلویزیون یو مشهور خبریال د مصر په غوښتنه په جرمني کې نیول شوی دی د خبرونو تفصیل په پاکستان کې 13 ورځې 15 کسان له سختې ګرمۍ له وجې مړ شوې دي بلخو د خیبر پښتونخوا په پیښور 400 زینو نور سیمو کې د بجلی د لوډ شډنګ خلاف مظاهره شوې دي 13 ورځې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د مشیر اشتیاق ورمر په مشرۍ کې مظاهره کوونکو د پیښور په شامیروډ د وابډا دفتر مخې ته اویل حکومت په روجماتي او پښمنۍ کې د لوډ شډنګ نه کولو باور ورکړی وو خو له 13 ورځو راهیسې لا زیات لوډ شډنګ روان دغه سي په ډیر اسماعیل خان شیرګر لکی مروت او ثوابي کې هم د بجلی د لوډ شډنګ پر ضد احتجاجونه شوې دي ته لکی مروت یو مظاهره کوونکی وای
جمعته چې هم وبن ملوي چې کورونا چې هم وبن ملوي چې نو رمضان هدا بچی تکلیف مند دي بیماران ته تکلیف مند دي شجینا په کورونا چې په تکلیف مند دي 16 غنټه لوډ شډنګ دو په شیډول مند شي صرف نو اخر موږ څه وکړو نو موږ خدای مجبوری ده چې موږ بروزو په خامه خبر وډونه بلک کوو
13 ورځ د بلوچستان په سی بی او د سن په تر پارکر کې د سخت ګرمۍ له وجې 15 کسان مړ شوي دي په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر وایي چې د جولای نه به په پاکستان کې مشت غیر رجستر افغان کډوالو رجستریشن شروع کوي او هغه کډوال چې پی او آر کارډونه نه لري دا یو ښه موقع ده چې ځانونه رجستر کړي په پاکستان کې د یو ان ایچ سی آر وایاند دنیا اسلم خان وایي د پاکستان حکومت له دوی سره په سلورم ځل د افغان کډوالو د مودې د غزولو لپاره نه دی تیار او باید اوس دغه یو مستقل حل راوباسي بلخوا په سفران وزارت کې د افغان کډوالو چیف کمشنر ډاکټر عمران زی په دې اړه مشال ریډیو ته وایي
شکل دی ډاکومنټری نو بیا دی پر حل دادې چې دا خو مهاجرین نه دي دا مایګرنټس دي نو دی دا پر زمونږ بیا افغانستان حکومت نه دا خواست دی چې هغه ولا پاسپورتس او ټریول ډاکومنټس ولا ورکی او په هغه پاسپورتس او په ټریول ډاکومنټس باندې به دی ته بیا ویزه ملایويږي
د راروان اگست په میاشت کې به په کابل کې په دې اړه د پاکستان افغانستان او یو ان ایچ سی آر یو غونډه هم کیږي د افغانستان د هلمند ولایت په مارجی ولسوالۍ کې د سړک غاړې په بمی چاودنه کې د یوې کورنۍ اتلس کسان وژل شوي دي او 15 نور ژوبل دي چارواکي وایي په مارجی ولسوالۍ کې یو افغان کورنۍ په ګاډي کې روانه وه چې د سړک غاړې بمی چاودنه پرې وشوه د دغه کورنۍ یو تن محمد صالح مشال ریډیو ته وایي چې دوی له هغې وروسته ولسوالۍ پرېښوده چې کېدای شي په دغه سیمه کې عملیات پیل شي
دغه اول ساتلس نفر چې دلته وس پراته دي په دغه میدان باندې چې د مرو تاسو خبره باندې کوو دغه بس ګرد په شهادت رسیدلی دي د ټوله بس د کورنۍ غړي دي زموږ چې هغه یاوري رونه دي یا خورزیګان دي یا وریندارګان دي یا تر شو دي
د هلمند د پولیسو مشر نبیل جان ملاخل بیا وایي چې په جل شو کې خزي او مشمان هم شامل دي ته د چاودنې مسولیت چا نه دی منلې افغان امنیتي ځواکونه وایي چې نن یې په کندوز ولایت کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړی دي د کندوز چاردری ولسوالۍ وسلوالو طالبانو په خپل کنټرول کې اخیستې ده د کندوز د ولایتي شورا مشر محمد یوسف ایوبی د دې تایید کړی چې په چاردری کې د حکومتي ځواکونو پر ضد د دوه ورځو د حملو وروسته پرون وسلوالو دغه ولسوالۍ نیولې ده بلخوا په چاردری ولسوالۍ کې یو سرتېری پرون مشال ریډیو ته په دې اړه وایي او اوریدونکو وسوالو طالبانو بلخوا دا داوه کړي چې په دغه جګړه کې غني پوسټي نیولي او سوتنه افغان پوځیان هم وجلی دي تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د الجزیره ټلویزیون یو مشهور خبریال د مصر په غوښتنه په جرمني کې نیول شوی دی. احمد منصور پرون په خپل ټویټر پاڼه کې ولیکل چې د برلین په تیګل ایرپورټ کې نیول شوی دی. د جرمني د پولیسو یو ویان تایید کړه چې یو 250 کلن تن یې په جاز کې قطر ته روان و. د مصري چارواکو په غوښتنه په هوایي ډګر کې نیولې. منصور د الجزیره ټلویزیون د عربی برخې په مشهورو خبریالانو کې یو دی. منصور د مصر او برطانیې شهریت لري. په آسټریا کې یو سړی چې ګاډی ډېر په تیزۍ سره چلاوه درې کسان یې وجلي او 34 نور یې ژوبل کړي دي. په وژل شوو کې یو ماشوم هم شامل دی. دا پیښه پرون له ګڼې ګوڼې اټک ښار ګراس ته نږدې شوې ده. د رپورټونو له مخې د ګاډي ډرایور 26 کلن دی او بوسنیا نژاد آسټریایي وګړی دی. د آسټریا د پولیسو یو ویان وویل چې دغه سړی د پیښې په ځای کې نیول شوی. ځینې عیني شاهدان بیا وایي چې ډرایور په یو ساعت کې په 100 کیلومتره تیزۍ سره ګاډی چلاوه چې په خلکو ورغی. د آسټریا چارواکي وایي دغه کس ذاتي ستونزه لرله او یا د پیښه د ترهګرۍ نه ده. د یوکرین امنیتي ځواکونه وایي چې د هیواد په ختیځ کې په 23 ګنټو کې 9 سرتیري ژوبل شوي دي. د پوځ بیان اندري لیسینکو پرون ویلي دي چې د دونیسک او میرینکا ښارونو سره نږدې په جګړو کې د یوکرین یو سرتیری هم نه دی وژل شوی. دغه دواړه ښارونه د روسي پلوو یاغیانو تر کنټرول لاندې دي. نوموړي تور پورې کړ چې روس پلوه بیلتون غوښتونکي ځواکونه په بریدونو کې درنې وسلې کاروي. لیسینکو زیاته کړه چې له میرپول ښار سره نږدې بیا جګړې ته ډېره حده پورې کمې شوې دي. او بل خبر دا چې د امریکا پوځ وایي امریکا او د هغوی اتحادیانو د جمعې په ورځ په عراق او شام کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد 2 هوایي حملې ترسره کړې دي. د امریکا د پوځ تر مخه 14 حملې په عراق او 6 نورې په شام کې شوې دي. دا خبرونه
د مشال ریډیو خبرونه کې درته فرخنده اسد د دې غړي تازه خبرونه وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې به د غریپورټونو واوري. د خیبر پختونخوا په زیاتره برخو کې د روجي او ګرمۍ په حال کې د بجلی لوډ شیډنګ خلک تنگ کړي دي او په احتجاجونو یې لاس پورې کړی. په دې حق یو تن وایي
ظلم را شروع کړی دی. موږ عمران خان ته میریان چې پټونو دپاره درې میاشتې درنه کوله نو یو لس ورځې خو به د بجلی دپاره خو درنه کړې وګنځې د بجلی دلته کیسه حالت دی.
د پاکستان حکومت په راتلونکي میاشت کې د غیر رجسټر شوي افغان کډوالو د رجسټریشن عمل شروع کوي. د ریاستي چارو او سرحداتو د وزارت یو چارواکي په دې اړه مشال لري وتوای
دغه لپاره زموږ بیا افغانستان حکومت نه دا خواست دی چې هغه ولا پاسپورتس او ټریول ډاکومنټس ولورکي او په هغه پاسپورتس او ټریول ډاکومنټس باندې به دغه بیا ویزه ملويږي.
په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو 21 ورځې پاس هم سرکاري نتیجې نه دي اعلان شوې. د کارپوهانو په وینا د دې لوجه جمهوریت زیانمن کېږي. دا او نور ریپورټونه لرو. د دې غړي په دویمه نیمایي کې به هفتوار پروګرام د مشال مرکه کې د بلوچستان صوبې سره تعلق لرونکي سیاستوال، صوبایي وزیر او قبایلي مشر نواب ایاز خان جوګیزی سره خبرې واوري چې وایي په ټولو مسلو کې د انسانیت احترام ته ولیت ورکوي.
سما د پاره بیا د ټول قوم پښتون مسلمان انسان دا ټول زما د پاره برابري او خالص زما په نیت کې دا وی چی انصاف
به هر څاورې دوه لپاره مشال لري سره اوسي. د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی رازو د دې غړي اولنی ریپورت ته په داسې حال کې چې د روجې د میاشتې شروع کېدو سره ګرمي هم سي واښوې. د خیبر پختونخوا په زیاتره برخو کې خلک وای د بجلی د ناروالو شډینګ له وجې ډیر په تکلیف کې دي. د دې صوبې په بیلابیلو برخو کې د صوبایي او مرکزی حکومتونو خلاف مظاهرې هم دوام لري. په دې موضوع نور تفصیل د پیښور نظمن خبريال شبیر احمد جان راکوي.
د خیبر پختونخوا زیاتره برخو کې د بجلی د لوډ شډینګ په ضد احتجاجونه دوام لري. د پختونخوا اولس ته مرکزی حکومت سره سره په صوبایي حکومت او بیا د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر پیغمبر خان هم سخت ټکونه کوي او دوی وایي چې په میاشتو خو هغه په اسلام آباد کې د خپل سوکو لپاره احتجاجونه کول خو ولې د اولس ته ستونزو لپاره یو رسوم په اسلام آباد کې درنه ونه کړه. یو کس رضوان الله وایي
ریزومنټ لپاره بجلی راغله او بیا بلاړه په دې حکومت په قصبانه کوي او کنه سی صاحب کتاب دې موږ په دې حساب باندې پیوته
ډېر ظلم را شروع کړی دی. موږ عمران خان ته میریان چې اوټونو دپاره درې میاشتې درنه کوله نو یو لس ورځې خو به د بجلی دپاره خو درنه کړی وو کنه چې دا بجلی دلته کې څه حالت دی. دی خو بنیګالا کې پروت دی او دې ځای ورته څه پته نشته دی.
بلخوا د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی مشیر اشتیاق عمر مشال لیډو ته وویل چې وابډا د مرکزي حکومت په واک کې ده.
صبح مونگا 5800 میگا واٹ بجلی مونگا پیدا کر منگ تو ضرورت ہے 2200 میگا واٹ دے کچھ مرکز نہ منگ تو کم ملاوے گی اگر منگ تو ملاوے گی 1200 نو تاخو بتنی اچھی لا جو صبح لگے رہے پخپل بجلی پیدا کی مونگ عوام پائے کی تباہ شو نو منگ تو پخپل حق میں ملاوے گی 2200 چکم نے ریکوائرمنٹ ہے نو دا دی سبیس رڈے کٹ ظلم دے تے خل کو سر ظلم دے
نو مڑ جا تکڑا کچر مرکزی حکومت ددی غختنا اون منلا نو دی ود اسلام آباد پلور دے وزیر اعلی پ مشرے کے احتجاجی لاریون کوی
بالکل کی شک نشته که د مونږ د صوبې د خلکو ته بجلی میلاو نه شوه نو دا ګیس میلاو نه شو نو دی کې هېڅ شک نشته چې مونږ دا پلنکري وزیر اعلی صاحب په قیادت کې یو انشاءالله مونږ وځو او مونږ برپور احتجاج په سنتره کې کوو دا حکومت کې ځي نو لاړ نه شي او د مونږ خلکو ته انصاف میلاو شي.
ولی هم په دې اړه کې چې کله په پېښور کې د پیسکو ویان شوکت افضل سره تماس ونیول نو هغوی خبرې اترې ونه کړې. بلخوا د پاکستان د وزیر اعظم میا نواز شریف مشیر امیر مقام سره بیا بیا تماس ونیول خو د هغوی وینا وه چې په جرګو او جلسو کې مصروفه دي او خبرې اترې نشي کولې. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د روجې بیاشتا او ګرمي هم سیوا شوې ده. د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د لوډ شیډنګ له وجې خلک ډیر زیات تنگ دي. د مشال ریډیو سره په لکه مروت کې او بیا د راز په چارسده ضلع کې ځینې کسانو خبرې کړې دي او خپل احساسات یې شریک کړي. راځي چې ورته وښو.
نورنګ چې څومره تحصیل دا په ټول تحصیل چې د بجلی دا پوزیشن دا چې په 24 غنټو چې مشته صرف 2 غنټې بجلی راکړي تقریبا د 22 غنټې چې کوم دا په مرمو د لوډ شیډینګ دا په نیمه غنټې چې 3 ویټې د مش بجلی هټ ټریپ کیږي نو دلته نه پرشر پمپ چلیږي نه ټو بیل چلیږي مته چې هو بونه ملوي چې په کورونه چې هو بونه ملوي چې نو رمضان هدا بچی ته تکلیف مند دي بیماران ته تکلیف مند دي شزینا په کورونه چې په تکلیف مند دي 16 غنټې لوډ شیډینګ دو په شیډول مند صحیح صرف نو اخر موږ نو موږ خدا مجبوری ده چې موږ بروزو خامہ خبر رټونه بلک کو ګیراو جلاو به کو دا موږ مجبوری ده.
اڅه با جنرال واټیو جو دوپ سو پر چې پیسې راځي نه کنا موږ لا په حکومت نه دای غدا چې ماترا بغرانی کې دا موږ لا ضروری ده. غاس زنا نه دې در په تکلیف مسلمان په تکلیف ور کې مطلب بچان په تکلیف دي دې چې کو مطلب څار غنټه د شوټینګ کړه و دا صحیح و دا خو سبا مننه په پښنی په تم دا غاسي درې پل منځو ولاړی و تر ورته می بجلی لاړی ادا سے غریبان سے دیشے اس والوں مشمان زاڑی اخپل سم مشام تر زم پکری چر زما تا وکاو کان بیا کو
کمرے بعد حال دچ و بو ری کان س سر خلق غریبان اخیر و نکڑی پکرون بو تو بیلون لری ل جائے نو برا وری پولٹی دے بیخی زیر دا سو دے نچ دے اس دوبل لا مکینا کو پریز دا وا کی وزیر اعظم سے ویلا نو کہ جے بجلی لو ٹریننگ و ختم سی وولٹیج بکوئے بس مورا کان در اپری و تا کو اگ ور کتنا گرمی ور سینٹی گریڈ ہائی لیول تر سی دلا دا تمرے اوچا دا اخری لیول باندے دا دیر حال خراب
پولیس ہمرا گلی ڈیر خالی بجلی جلو چیک کرو بجلی بار کے بس خالق بے روان شیوانی سر مات کر دغن والے شیو کرو.
په خیبر پختونخوا بیلابیلو سیمو کې د خلکو حال مو اوریده چې د بجلی د لوډ شیډنګ له وجې د مشکلاتو ذکر یې کاوه.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
مونږه ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د مشال مرکه درته د رواني غړې په دویمه نیمه کې دراورو ورزو د ریپورتونو لړۍ ته د ملګری ملتونو د کډوالو څنګه یو ان ایچ سی آر وایي چې د راتلونکي میاشتې یعنی د جولای نه به په پاکستان کې میشت غیر رجسټرډ افغان کډوالو رجسټریشن شروع کیږي او هغه کډوال چې پی او آر کارډونه نه لري دا غي د پاره د خموقه ده چې ځانونه رجسټر کړي. په دې حق لا تفصیل د اسلام آباد نظم خبریال احمد الله راکوي.
د ملګری ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر په پاکستان کې ویان دی دنیا اسلم خان مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان حکومت به د نادرا په مرسته د غیر رجسټرډ کډوالو رجسټریشن د راتلونکي میاشتې نه شروع کوي او هغه افغان کډوال چې پروف آف رجسټریشن یا پی او آر کارډونه نه لري لپاره دا یوه ښه موقعه ده چې ځانونه راجستر کړي. د نوموړي وینا ده
افغانستان حکومت یو پروجیکٹ شروع کی جولائی کی حکومت شمار مطابق تقریباً 9 ملین افغانان
دی سفان وزارت کے دو افغان کڈوالو لپارا چیف کمشنر ڈاکٹر عمران زیب مشال ریڈیو تھا دو غیر رجسٹرڈ افغان کڈوالو دو رجسٹریشن پہ حق لوئل
شکل دی ڈاکومنٹری پارا حل دا دے دا خو مہاجرین نے دی دا مائیگرنٹس دی دا پارا زمگا بیا افغانستان حکومت نه دا خواست دے چې هغه ولا پاسپورتس او ټریول ډاکومنټس ولا ورکی او په هغه پاسپورتس او ټریول ډاکومنټس باندې به دی تبیا ویزی ملاویږي.
مشال ریډیو چې کله د دنیا اسلم خان نه تپوس وکړو چې د ادارې د رجسٹرډ افغان کډوالو په پاکستان کې د اسارتیا موده غزولو لړکې د پاکستان حکومت سره څه خبرې اترې شوې دي نو په جواب کې نوموړی وایي
ڈسکشن روان دي لیکن فی الحال په دا حوالہ سره ډسکشن نه دی روان چې کارډو نو کې ایکسټینشن بیا ورکول شي په دې چې د پاکستان حکومت بالکل هم نه دی تیار چې یو سلرن ور بیا ایکسټینشن ورکړي. پاکستان حکومت په یو نوې سټریټجي باندې کار کوي د افغانستان حکومت په ګډه باندې چې یو مستقل حل پیدا کړي.
د یادونې ده چې په پاکستان کې دا مهال د 15 لک څخه زیات رجسټرډ افغان کډوال ژوند کوي او دې کډوالو ته ورکړې شوي پی او آر کارډونو موده بعد روان کال تر اخیره پای ته رسي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
په دې رپورټ کې مو اوریدل چې پاکستاني چارواکي وايي په هیواد کې د غیر رجسټرډ افغان کډوالو د رجسټریشن عمل شروع کیږي. بلخوا د افغانستان د خارجه چارو وزارت په اسلام آباد کې خپل سفارتخانې ته ویلي چې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو جایدادونو د نیلام د خبرونو معلومات وکړي. په دې موضوع نور تفصیل د کابل نه زموږ خبریاله ناجیه صافی راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په اسلام آباد کې خپل سفیر ته دنده ورکړې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د جایدادونو د لیلام موضوع تعقیب کړي. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دوی ته هم دغه راپورونه رسیدلي خو تر اوسه معلومه نه ده چې اصلي موضوع څه ده.
سفارت جمهوري اسلامي افغانستان مقیم اسلام آباد
د افغانستان د جمهوري ریاست سفارت په اسلام آباد کې له بیلابیلو مسؤولو ادارو سره په اړیکه کې دی. هر کله چې د افغانستان سفارت په دې اړه د پاکستان رسمی موقف ترلاسه کړي نو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ته اطلاع ورکړي او موږ به په دې اړه بشپړ جزئیات له رسنیو سره شریک کړو.
د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د پاکستان مرکزی حکومت د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د میشتو افغان کډوالو د جایدادونو د لیلامولو پریکړه د چهارشنبې په ورځ وکړه. د پاکستان مرکزی حکومت بیلابیلو ایالتي حکومتونو ته لارښوونه کړې چې په دې لړ کې د جدي ګامونه پورته کړي، خو له دې سره د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ازادی رادیو سره په خبرو کې دا مسله نه تاییدوي.
ما ای خبره نمیتونم تایید بکنم به خاطر کې
اونځه دا خبره نشم تاییدولای، ځکه هغه ډول چې موږ له پاکستانی چارواکو سره توافق تر رسیدلی یو هغه په خپل خورکه د افغان کډوالو رستنیدل دي، نو په دې صورت کې بیا مهاجرین کافی فرصت لري چې خپل جایدادونه خرڅ کړي.
د راپورونو له مخې د پاکستان مرکزی حکومت په لومړي سر کې د پنجاب ایالتي چارواکو ته د 1000 هغو افغان کډوالو د جایدادونو د لیلامولو تفصيلات ورکړي چې د دې ایالت په بیلابیلو سیمو کې خپل نوم اخیستی دی. د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د احصایې له مخې دا مهال په پاکستان کې نږدې 15 لک رجستر شوي افغان کډوال میاشت دی چې د ملګرو ملتونو پاکستان او افغانستان د درې اړخیز تفاهم له مخې ورته د دې کال تر پایه پورې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد ورکړ شوي دي.
د مشال رادیو د یک شنبې یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکه
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
په دې اعلان کې مو د مشال ریډیو د نن ورځې د هفتوار پروګرامونو ترتیب اورېده چې پکې مو نور ټول پروګرامونه اورېدلي. د مشال مرکه به درته په روانه ګړۍ اخري برخه کې اورو او د سندرو عمل درته په را روانه ګړۍ کې په دویمه ګړۍ کې اورو. ورزو بیا رپورټونو ته په خیبر پښتونخوا کې د مې په 1 نیټه ترسره شوي بلدیاتي انتخاباتو سرکاري نتیجې تر اوسه نه دي اعلان شوي. الیکشن کمیشن وایي چې د مختلفو اړخونو لخوا ورته شکایتونه راغلي دي او د هغې تحقیقات کوي چې له وجې وجه نتیجې ساری دي. خو کارپوهان بیا وایي چې د دې ځنډ له وجې جمهوریت ته ګټه نه بلکې زیان رسی. په دې حق د اسلام آباد نظم خبریال ریاض مساخیل دا رپورټ را لېږلې.
د تیرې میاشتې په دیرشمه نیټه خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي وټونه وشو او د الیکشن کمیشن وینا وه چې د وټونو یوه اونۍ وروسته به سرکاري نتیجې اعلانوي، خو د درې اونو تیرېدو باوجود لا هم په سرکاري توګه نتیجې نه دي اعلان شوي چې ورسره دغه وټونو کې برخه اخیستونکي امیدواران او عام خلک د شکونو او وسوسو ښکار دي. مشال ریډیو د نتیجو د ځنډ په اړه د الیکشن کمیشن د مطبوعاتو افسر خورشید عالم نه تپوس وکړو، نو د ده وینا وه خیبر پختونخوا کې مختلف سیاسی ګوندونه بلدیتی انتخاباتو کې د ټګې تورونه لګوي او د دې په ضد احتجاجونه هم کوي، او بل طرف ته د الیکشن کمیشن لخوا نتیجې د ځنډ ښکار دي. دې سره به په جمهوریت او جمهوری ادارو څه اثر پریوزي؟ په دغه اړه مشال ریډیو د سیاسي چارو د کارپو او خبریال سلیم احمد نه تپوسو کو نو دوې
یو طرف ته احتجاج کوونکو د الیکشن کریډیبلټی په شک کې اچولې ده، او اوس د دې لټ کې د الیکشن کمیشن طرف نه د خلکو په ذهن کې نور کوېشنز اچي چې څه شی خو وران دی کنه چې دا غیر لیټ کیږي او دا به ان د لانګ رن د دې په څه ښه ریزلټ نشي. زه په خپله دا محسوم چې ډیموکراسي په دې تیرو څو کالو کې چې څومره ولنربل وه له ټولو نه زیاته نن ده، او دا بلدیاتي الیکشن او دې ریزلټ لیټ کېدل او دا کنټروورسي کول دا هغه اډیشن کې کمی نه
د یادونه دا چې خیبر پښتونخوا کې شوي بلدیاتي انتخاباتو کې د عوامي نېشنل ګوند، پاکستان پیپلز پارټي او جمعیت علما اسلام نصر بیرا، د صوبایي حکومت مرستیال ګوندونه، عوامي جمهوری اتحاد او جماعت اسلامي هم د درغلیو تورونه لګوي. بل طرف ته د مخالفې ډلې وینا ده چې صوبایي حکومت دې استعفا ورکړي او د نگران حکومت تر لاندې دې نوې وټونه وشي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراغ ده وسته مالته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکدا چی دا غمین لجوند د سرنست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي کی
موږ ته دی امید نور نه غوړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غوړي چې نور ور بند کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګې د قبایلی سیمو د ځنګلاتو چارواکي وایي چې قبایلی سیمو نه به کور شوې خلک چې خپل سیمو ته واپس تنیږي نو د خپل کورونو ودانول لپاره د ځنګلونو ونی وهي چې لوجی چاپیریال ته زیان رسی. خو بیا ځای خلک وایي چې نور سره حکومت د لړکې مرسته کوي او نور ته د تعمیراتي سامانونو وړلو اجازه ورکيږي نو ځکه دغه ګام پورته کوي. په دې حق له تفصیل د مجید بابر ریپورت کې ورو
په تیرو څو میاشتو کې د خیبر قبایلي سیمې د تیرانا بې کوره شوي په زرګونو کورنۍ خپلو سیمو ته ستنې شوي دي. د ځایي چارواکو په خبره دغه ستنې شوي کورنۍ اوس د خپلو ورانو شوو کورونو د بیا ودانۍ لپاره په سیمه کې د ځنګلونو ونې وهي چې له وجې د سیمې چاپیریال ته سخت خطر پېښ شوی دی. د قبایلي سیمو د انتظام د ادارې فاټر سیکرټریټ د ځنګلونو د محکمې مشر حیات علي مشال ریډیو ته په دې اړه وویل:
دینه موږ خبر شوو د لوکل خبر چلته کې روان دي، نو ریالته کې ریهابیلیټیشن سٹارټ شوی دی، کنسټرکشن سٹارټ شوی دی. نو دوی ته کې دا موږ چورته وایو برګا، یا موږ چورته وایو داسې کور کې بره دی چت کې چې برګا لګي، یا د چت کې چې داسې کم دا موږ ورته وایو دا بش ورته وایو دا لګي که نه، نو دا دوی د خپل لوکل یوز دپاره داسې کټایي شروع کړې ده. دینه موږ خبر شوی متعلقه ډی پو ته موږ ډېر سټریکټلی ویلي دي چې تاسو ورشئ کسان هلته کې ولېږئ او د دې فوراً روکتام وکړئ.
خود تیرا د باغ سیمې د یوې ستنې شوې کورنۍ یو ځوان واجد علي وایي چې نو خو سیمې ته ورته تعمیراتی سامانونو وړو اجازت شته او نو ولا د قبایلی سیمو لپاره د قدرتي افتونو سره د مبارزې د ادارې چارواکو کوم تعمیراتي سامانونه ورکړي دي، نو مجبور دي چې د کورونو د بیا ودانۍ لپاره ځنګلونه ووهي.
د حکومت په طرف نه موږ سره مرستې نه وي، نو موږ هغه باندې داسې په ډګري باندې نه شو کېناستلی، نو موږ خو به خامخا خپل کور ځان له جوړو که خلک ډېر سخت وځپلی شول که نه چې چا سره کوم څه وو که نه نو هغه بالکل ورسره ختم شول، نو خلکو سره داسې هغه نشته وسایل چې هغه دومره خرچه برداشت کړي، نو بس مجبور نه هغه په خپل هغه باندې کار چلوي. موږ خو د کومې ونې چې دي دا خو موږ داسې ساتلي وي لکه سړی یو خپل باغ وساتي که نه، موږ خو د ونو د زراعت د باغونو ډېر شوق لره که نه، خو بس اوس تاره په خپله د حالاتو پته ده چې حالات ډېر سخت خراب شول، نو بس خلک مجبور شول د مجبورۍ ورسره صحیح نو.
د قبایلي سیمو د ځنګلونو د محکمې مشر حیات علي وایي چې قبایلي سیمو ته د بې کوره شوو کورنو د ستنولو په لړ کې د یادو سیمو د چاپیریال د خوندي کولو لپاره دا مهال یو جامع پلان ته ضرورت دی.
کار دا دی چې دا لغون ته اف ډی ایم ای والا یا څوک چې دوی ډیل کوي او لغون ته کړه چې دا ریټرن پلان ته یعنې دوزو دوی لغون ته موږ د ځان سره کینولی وی چې یاره تاسو موږ سره کینئ، ځکه چې دا خو یو انوایرمنټ خبره ده، انټرنیشنل خبره ده، دا فارسٹ پروٹیکشن دا ہول انوائرمنٹ ہونن سبا انٹرنیشنل ٹاپک تے تو دی لگ دا سوچ فکر کرے وے چہر دا کسان ہمنگ لی گو مو کھولا نقد پی سی اور کو تو دوی چالتے کہ خلا ریہیبلیٹیشن کین دی بس استعمال یار چا کام من دین صبر دا کہ دی بڑا جنگل کٹ گئی تو دا لگ دی پپاڑ باند دا لگ کمزوری کری دی مون نوٹس کین دا راوستی کنا مون ورتا بیا دا وریو چ گوری پور جوڑی جو خدا خودی لم پکار دا وا چہر دا سری لار چھ ما کھولا 25000 روپے اور کری دی او 25000 روپے بڑا ہڑے جی برگا او دا سڑے چ بس لگی دا چھٹ نہ راوڑی چرتا نہ راوڑی کنا.
حیات علی زیاته کړه که د قبایلي سیمو د ځنګلونو له منځه وړو عمل ونه درېږي نو چاپیریال ته به ډېر زیان ورسي او په راتلونکو وختونو کې به په قبایلي سیمو کې د قدرتي افتونو خطر لا ډېر شي.
د مشال رادیو خپرونې پر منځنۍ څپو 625، لنډو څپو 2110، 15300، 15500 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحه توګه اوریدلی سئ.
د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یې د خیبر پختونخوا په دیر خکته دیر ضلعه کې یو غیر سرکاري ادارې سرحد رورل سپورت پروګرام په مرسته باندې ځایی کروندګرو ته د زیتونو د فصل یا ونو د کرلو په حواله تربیت ورکړل شوی دی او هغوی ته دا ویل شوي دي چې څنګه خپلو پټو کې په خپلو باغونو کې د زیتونو ونې کرلی شي او هغې نه بیا د هغې آمدن څنګه سیوا کیدلی شي. په دې موضوع زمونږ خبریال خالد خان چې دغه سیمې ته ورغلی دی دا ریپورټ یې رالیږلی، راځئ چې ورته غوږ شو.
دا کوزه دیر تلاش ډیره او مسکینه خلق وای چې د دوی په غرونو د مدوراسي ځنګلي او شند د زیتون بوټي ولاړو چې دوی به صرف د خشاک یا د ګډو بيزوتا د غیا پتور استعمالول، خو بیا هم په دغه ځنګلي بوټو کې کلمونه او برافینګ وشو او د زیتون نوي باغونه زرغون شو چې اوس د دوی په وینا نه صرف د دوی خپل ضرورتونه پوره کوي بلکې بازار کې په ښه نرخ هم خرڅوي. محمد اسرار چې تلاش سیمه کې د زیتون د کروندګرو د اتحادی صدر هم دی مشال ریډیو ته په دې اکلا وویل،
مخکې چې به کمپیوټر راتله نو هغه به زموږ نه نسي پرا صورت کې د غوړې د پنجاب خرشي والا یو بل بوړل جي او موږ ته هغه مناسب قیمت نه راکاو. اوسې ساري شپې داسې کارو کو چې هغه میډل مین د من نه وستو او موږ ډایرک په خپل خپو ودرولو.
د شان ظفر علي چې په یونان کې به د زیتون په باغونو کې مزدوري کوله وای چې کله ورته پته ولګېدا چې د خپل وطن دیر کې د زیتون باغونه او ځنګلي بوټونه میوه ترلاسه کولو عمل پیل شوی دی، نو بیرته خپل وطن ته راغلو او اوس یې په خپل ځمکه د زیتون باغونه نال کړی دی.
اوس الحمدلله هغه په فروټ کې بدل شوی دی، هغه مونږه په قلمکاری کړې ده، په ډېرو بوټو کې په ډېر غټ تعداد سره مونږ قلمکاري کړې ده، هغې نه اوس فروټ راځي، په خلکو کې نور هم اویرنس راغې.
نور محمد وایي چې د زیتون ونې او باغونه د مخکې نه په دې سیمه موجود وو، خو دوی ته د دې نه د زیاتې فایدې ترلاسه کولو هنر نه ورتلو.
دا کچې دې په کم ځګي کې یو من کېده نو اوس هغه لسو منو ته ورسېده. دا یې موکله چې په کم ځګي کې هغه شل بوټي پاتې شو نو د هغې
د پاره موږ ته دغه وکړه موږ سیم دا دوکو واغه موږ دغه کړه قلم کړه را
فکوز دیر کې د اس ار اس پی او چارواکي تحسین جاوید مشال ریډیو ته وویل چې په ځنګلي بوټو کې د قلمونو سره سره دوی ځای خلکو ته د زیتون د بوټي نال کولو د دې خصمانه او بیا په مارکیټ کې د دې کاروبار روزنه او تربیه ورکړه
د خلکو ته موږ ټیکنیکل ټریننګ ورکړو چې تاسو به د اولیو هارویسټینګ څنګه کوئ د دې په سټوریج څنګه کوئ د دې په ګریډینګ څنګه کوئ نو دا غي نه پز دي ته موږ ایکسپوجر ویزټس ورکړو ایکسپوجر ویزټس سره د دې مارکیټ لینکیجز جوړ شو
دا دونه دا چې د سرت رورل ډیولپمنټ پروګرام یا پښتونخوا کې د کلیوالو سیمو د پرمختګ اداره په ملکن ډیویژن کې د یورپی یونین او نور غربي هیوادونو په مرسته د 1300 قانون راسي د خیر خیګړې کارونه کوي چې یو پکې کروندګرو ته د کرکلي نوې طریقې خودل دي خالد خان مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې د روانې غړې نیمایي ته ورسېدلو په پښتونخوا کې د ماسپخین درې نیمه بجې شوې د فرخند اسد نه خبرونه لنډې زبرو
د خیبر پختونخوا په پیښور چارسده لکی مروت سوابه او ځینو نورو سیمو کې د بجلی د لوډ شډنګ خلاف مظاهرې شوې دي بلخوا تیره ورځ د بلوچستان په سیبی او د سیند په ترپارګر کې د سختې ګرمۍ له وجې 15 کسان شوې دي په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو این ایچ سی آر وای چې د جولای نه به په پاکستان کې میشت غیر رجسټر افغان کډوالو رجسټریشن شروع کوي او هغه کډوال چې پی او آر کارډونه نه لري دا یو ښه موقع ده چې ځانونه رجسټر کړي د افغانستان د هلمند ولایت په مارج ولسوالۍ کې د سړک غاړې په بمی چاودنه کې د یوې کورنۍ 13 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي چارواکي وایي په مارجا ولسوالۍ کې یو افغان کورنۍ په ګاډي کې روانه وه چې د سړک غاړې بمی چاودنه پرې وشوه افغان امنیتي ځواکونه وایي چې نن یې په کندوز ولایت کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي د کندوز چاردری ولسوالۍ وسلوالو طالبانو په خپل کنټرول کې اخیستې ده الجزیره ټلویزیون د جرمني له چارواکو غوښتنه کړې ده چې د دوی یو نیول شوی خبریال زر تر زره خوشي کړي احمد منصور د برلین په تیګل هوایی ډګر کې د مصر په غوښتنه نیول شوی دی د امریکا پوځ وایي امریکا او د هغوی اتحادیانو د جمعې په ورځ په عراق او شام کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد 28 هوایی حملې کړي دي د امریکا د پوځ تر مخه 14 حملې په عراق او شپږ نورې په شام کې ترسره شوې دي او سعودي عرب له خپلو خلکو غوښتنه کړې ده چې هغه معلومات خپاره نه کړي چې د دوی په وینا ښایي جالي وي په دغه غوښتنه کې د ویکیلیکس لخوا د جمعې په ورځ خپاره شوو هغو اسنادو ته اشاره شوې چې دا ویبپاڼه وایي د سعودي عرب ډیپلوماټیک اسناد دي
دا و فرخندا اسد چې تاسو ته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کړه اوس وخت شوې ده د مشال د مرکې د مرکه تاسو لپاره زمونږ خبريال خدای نور ناصر تیار کړی ده چې پکې به در سره تخپل میلما پیژندګلو او دا خبرې شریکوي
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
قدرمن رودونکو خدای نور ناصر په خبرونه د مشال مرکه کې بیا هم له کوټې تاسو په خدمت کې په کوټه کې خبرونه د مشال مرکه دا ځل د سوهیلی پښتونخوا جنوبی پښتونخوا له یو مشهور شخصیت سیاستوال د بلوچستان د اوسنۍ کابینې یو صوبایي وزیر او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له مشرانو سیاستوالو څخه یو سیاستوال له نواب محمد ایاز خان جوګیزی صاحب سره کوه نواب ایاز خان جوګیزی صاحب تر ټولو مخه تاسو ته په خبرونه د مشال مرکه کې هرکلی وایو د خبرونې پایل لکه مرشل له نور ملمنو سره کوله تاسو سره هم له هغه پښتنې کوم چې تاسو د پیدایش په حق لومړی راته وایست کله تاسو پیدایش چیرته او کله سوی دی
زه مشکور یم چې د مشال ریډیو له لارې زه په ټول پښتون وطن کې سه پښتانه مسته دي هغه له دې ریډیو سره تړلې دي او دا ریډیو ډېر په شوق سره اوري او د دې ریډیو له لارې د پښتانه پر مسلو باندې ځان خبري زما زوکړه 28 نومبر یون سن 1978 کې چې هغه وخت زور نومې ضلع کلاس روبوي اوسې کلاس فلاده زما پیدایش ته سوي دي بیا زما تعلیم ابتدایي تعلیم د کلی له سکوله له کلاس فلاده او بیا زه راغلم په کوټه کې په سکول کې مداخله اخیستې ده، بیا ما نور تعلیم دلته په کوټه کې کړی دی. او کالج دولسم پورې په لورلای کې، بیا بیرته زه کوټې ته راغلم او دا نور تعلیم تر یونیورسٹی پورې، تر ایم اے پورې ما تعلیم بیا په کوټه کې کړی دی. تعلیم خو ما نور وکړو، خو د ایم اے چې آخري اگزام کې دی، امتحان کې دی، په هغه کې چې زموږ نیکه نواب تیمورشاه ناجوړ سو، ناروغ سو او وفات سو، نو د هغه مصر پګړۍ شوه. ستاسو ته معلومه ده چې هغه پر مصري باندې ځي او پر مصر زوی باندې ځي. نو هغه کې زما پلار چونکې مصر و او عمر زیات و، نیکه ته په خپله ډېر زیات عمر باندې دا ذمواري ورسپارل شوي وه د پښتانه قوم د مشرۍ. نو ده دا فیصله وکړه چې ما ته هم په ډېر عمر ملاو شوه، ما ډېر خواهش و زه د قوم خدمت وکړم، لیکن ما په زیات عمر باندې دا نه وکړل. او زه غواړم او خاندان یې راغوښتي، پر دې باندې زما دا فیصله ده چې زه به دا خپل مسی ته ورکوم، چونکې د ده عمر اوس کم دی، نو دوی به زیات تجربه وشي او د دې کام خدمت به په ښه توګه وکړي.
او دا چې بیا تاسو وایاست چې مستري به درڅه پاتې شو، هغه مو نه کړم، کوم ایم ایم وکړه که نه؟
د ایم ای امتحان له ما پاتې شو، بیا څه وخت بعد چې زه نواب شوم، بیا یو ورځ ما د خپل یونیورسټي وزیټ وکړي، زه لاړم یونیورسټي ته. نو هغه کوم سیز ما په خوانی استادانو هغه ما ته ډېر دا وویل چې موږ به تا ته موقع درکړو چې ته راسه د اگزام ورکړه. بهرحال زه د په ولسي کارو کې انګیج شوم، اخته شوم چې هغه بیا له ما څخه پاتې شو.
او تاسو چې کله د نواب په حیث باندې تاسو ته پګړۍ درته وړل کېده، ستاسو عمر هغه وخت څومره و؟
هغه وخت عمر زما تقریبا 20 کاله و، او بیا تقریبا زه یو درې کاله دغه کښېناستم. مطلب هغه قومي روغ جوړې خو مو کولې، جرګې مو کولې، لیکن سیاست زخه لیرم، که څه هم زه پوهنتون په هغه کې دور کې زمانه کې زه اولار ډي اس اف سره تنظیم کوم، بیا دغه بعد بیا ما دا پریشو درې کاله ما دا تجربه کوله، دا دروغ جوړې د قومو مشرانو سره ناس کولیړه. او په 1990 کې چې ډېرې پارټیانو خواهش وکړي چې مسلم لیگ او اوخته نواب اکبر خان بلوچیان خپل پارټي جوړ کړی و، دا ډېر پر ما کوشش وکړي چې تاسو زموږ پارټي ته راسئ. خو ما د وطن حالت چې هغه وخت په افغانستان کې مداخلت سو، افغانستان حالت ډېر سخت خراب و، او دلته په پاکستان کې د پښتنو ډېرې زیاتې ستونزې زیاتې وې، نو ما دا فکر وکړ چې زه به خپل سیاست، خپل توان، خپل حیثیت ټول د پښتانه قوم لپاره استعمالوم، او زما یوازینۍ لاره بس دا ده چې زه به د پښتانه قوم خدمت کوم. کاغه د قبایلیت له لارې دی که د جمهوریت له لارې دی، نو ما دا فیصله وکړه چې زه به د پښتونخوا ملي پارټي له پلیټ فارم څخه دا سیاست کوم.
نواب ایاز خان جوګزی صاحب، په 1990 عیسوي کال کې کله چې تاسو په لومړي ځل باندې په سیاست کې قدم ږدئ او بیا هم په لومړي ځل باندې د پارلمان لپاره تاسو کاندید جوړیږئ، په هغه وخت کې په تاسو باندې یو برید کیږي، تاسو باندې ډز کیږي د یو چا لخوا، یو د طالب لخوا، تاسو ټپي کیږي. که څه هم زموږ ډیری اوریدونکي به په دې باندې خبر یي، خو بیا هم که تاسو په خپلو ټکو کې د دې پېښې لږ ذکر وکړئ، دا څنګه قصه وه؟
دا یعنی زما د کم خاندانو د ډیر وخت د مسلم لیگ سره تړلی و. پاکستان جوړېدو کې تاسو به معلومات وي چې نواب محمد خان جوګزی زما ور نیکه و، د له خان شهید سره دلته په الیکشن کې ولاړو د انډیا کانسټیټ اسمبلی د ممبرشپ لپاره. بیا زما نیکه نواب محمد خان د اسمبلی ممبر کې جوړ شو، کامیاب شو او د کانسټیټ اسمبلی ممبر و. بیا چې کوم وخت پاکستان جوړېدې، نو هغه وخت قائد اعظم راغی دته چې ته به ووټ پاکستان ته، چونکې هغه دغه برټش بلوچستان چې ورته وایي چې په هغه کې مري و بوکټي و دغه علاقې شامل وې، او هغه وخت شاهي جرګه او د شاهي جرګې مصر نواب محمد خان جوګزی و. نو بیا دا فیصله وکړه، هغه وخت خانف کلات هم خپل نماینده راوستاوی نواب صاحب ته چې پاکستان سره شمولیت مه کوه، یا به ما و تا سره یو ځای شو جلاوه سټریټ جوړ کړو، یا به له کندهار سره ګډ شو. نو بیا نواب محمد خان دا فیصله وکړه چې چونکې دوی مسلمانانو ملک جوړیږي او انکنډیشنل بې څله هغه ځخه اوټې د پاکستان پاکي ورکې او پاکستان جوړ شو. نو چونکه زما ټول خاندان مسلم دیږي او زه یو دم دلته پښتونخوا ګوند ته راغم د دې یو ډیر لوی رد عمل وو رد عمل دا وو چې زموږ سره چې نواب بنګل خان جوګیزی شهید کړی وی هغه فیملی زموږ د خپل خاندان هغه خلک جلا وطن سوي دي چې هغه په ضلع لور لایک پراته دي د دې ریاکشن په وجه هغه راولاړ شو هلته د هغې هغه زخه خاندان زخه یو ګلو محمد خان په نامه باندې گورنر جوړ کو او بل دا وسو چې په الیکشن کې د یو طالب په ذریعه باندې پر ما باندې حمله وسوه چونکه د الیکشن ورځ وه موږ په پولینګانو باندې ګرځېدو نو ما ته معلومات وسو چې فایرنګ وسوي پر زموږ پر یو کلي پر پولینګ باندې نو زه چې ورغم په هغه کې زموږ ملګري هم لګېدلي وو او مخالف هغه هم یو کارکون لګېدلی وو نو زه په دوی پسې لاړم چې دا معلومات وکړم چې دا غرضي خلک دي څوک دي چې نور تاوانونه نور پولینګان ته نشي لاړ نو زه چې پسې ورغم نو هغه حمله وکړه پر دې کې زما دا چپه لاس ولګېدې چې اوس هم تقریبا داسې په سل کې 40% کار کوي نو بیا هغه چونکه له دوی له طرفه ځخه ما پر هغه ځای اعلان وکړي چې څوک وایي څوک هم بد نه کوي زما حیثیت د دې نه دی چې خل به بد سره کوي او خل به سره وژني پر هغه موقع باندې په هغه زخمي حالات کې ما د هغه اعلان وکړي چې هېڅ څوک به هم ته وپورې یو عمل نه کوي چې زه واپس له علاجه راسم نو بیا چې زه واپس له علاجه راغم نو ما دا فیصله وکړه چې زه خو هسې هم زما مخه ده چې زه ژوندی یم زه به د پښتانه کوم روغې جوړې کوم نو اول به زه قرباني د خپل ځان نو ما دا ټول بوج دا ټول غتر چولاندې کوي او ما دا فیصله وکړه چې دا سړی ما وبخښي نن د هغه لاس په وجه ما یو سل څلیرویشت د مړو فیصلې کړې دي هلته دغه مثال زه ورکوم چې بابا زه پښتانه که مصر جوړ کړی یم خو ما سر ما ماز ما دولت ما بچان ټول ته پښتانه قربان دي نو که دا اراده وي نو بیا دا روغ کېدلی شي
صحیح او نواب صاحب تاسو د مړیو فیصلو خبره وکړه اکثره وخت چې داسې بد دي په پښتنو کې زموږ په سیمو کې نو بیا تاسو د یو نواب د یو مشر په حیث باندې ورځئ اوس لا هم ډیری داسې سیمې شته چې هلته بیخي زیاتې بدۍ دي پښتانه په خپل منځ کې سره اخته دي د دې بدیو په دوستۍ کې د بدلولو لپاره تاسو څه په پام کې لرئ او که یا هم خلک تاسو راځي بیا تاسو ورځي
هو دا کوم سوال ستا کړی دی د خلکو په ذهن کې دا سوال ستا ګوره چې چونی د انسانانو آبادی زیاتېږي هغونکې به مسایل زیاتېږي د انسانانو د زیاتو په وجه تا ته معلوم دی چې هسپتالونه زیاتېږي د انسانانو د زیاتو په وجه تا ته معلوم دی چې پولیس او تاڼې او جیلونه دا به زیاتېږي د هغه دپاره عدالتونه زیاتېږي د هغه دپاره وکیلان او ججان زیاتېږي لیکن زه په ډېر افسوس سره دا وایم چې هغه نظام چې موږ ته پلار نیکه څخه په میراث کې راپاتې دی او فوري او اسان او ارزان انصاف هغه دی د پښتانه جرګه لیکن په افسوس سره دا وایم چې د جرګو خلک ورځ په ورځ کموږي که څه هم مسایل زیاتېږي لیکن د جرګو خلک ورځ په ورځ کموږي دې ته خلک نن سبا ټایم ډېر کم ورکوي او کې ورکوي هم ځینې داسې غرضي خلک پکې شوي چې هغه په انصاف باندې
صحیح د خدای لپاره نه
کوي یو څه خپل سیاسي یا نور قبیلوي اغراض وي کې زه خپل چې روغې جوړې ته ورځم هر څه تر شا تکم زما دپاره بیا دا ټول قوم پښتون مسلمان انسان دا ټول زما دپاره برابر وي او خالص زما په نیت کې دا وي چې انصاف یا الله پاک ماته هغه سوچ او فکر راکې زما په ذهن کې هغه واچي زه په صحیح معنی باندې د دوو انسانانو په منځ کې انصاف وکم او دغه په برکت په وجه زه د خلکو مشکور یم چې هر چا ته ورغلی یم ما هغه روغ کې زه کامیاب شوی یم اوس د روغ جوړو مسلې شته زموږ په وطن کې شته ډېر لوی لوی داسې مسلې شته چې په هغه کې تر سل څخه زیات مړه لکه اوس د غبزي او د امیدزي مسله راواخلې لکه اوس د مزي اډې مسله راواخلې نور داسې ډېر کومو مسلې شته سلیمان خېلو د مندوخېلو داسې نور مسلې دي
دا شراني سیمه کې اکثره هر کور بدې لري
کنه هر کور پر کور بدې شته په موسخېل کې شته نو کوشش ما دا کړی دی چې زه په خپل دوی سره رابطه وکم دوی را وغوړم یا زاله ته ورسم خوشمن کور ته داسې کورو ته زه ورغلیم اوس روغ باندې زه لګیا یم تقریبا تر لس واره به زه زیات ورغلی یم په ناوه به ورغلی یم لوږې به کښېناست یم لیکن قدرت ته به نه یي منظوره لیکن برابر اوس هم پر لګیا یم نو زما دغه کار دی بهرحال په ډیرو کې تر ډیر حده کامیاب سویم لږ کله کله مشکلات پکې راسي هغه مشکلات هم هغه کورنۍ خوشمنه کورنۍ تر شا نور داسې عناصر وي چې هغه یوه دې ځای ته نه پرېږدي هغه بیا خپلې ګټې پکې ویني چې دوی په دابدو اخته وي نو په هغه کې زما کمې فائدې وي.
نواب صاحب تاسو د دې سیمې خبره وکړه، په دې کې هېڅ شک نشته چې تاسو ډېر ښه کارونه کړي دي د دې سیمو لپاره، خو نن سبا چې په تاسو پسې یو دوی خبرې کېږي د هغوی زه ذکر کول غواړم دلته او ضروري ګڼم چې وکم. یو په تاسو پسې دا خبره کېږي چې د ژوب کومه پټړۍ وه د ریلوې چې کوم ټریک و دا ډېر پخوا د انګریز په وخت کې به ژوب ته ریل ګاډی ته اوس دا ختم سو بیا پټړۍ هم وکشل سوه. په تاسو باندې دا تور پورې کېږي په دې سوشل میډیا کې فیسبوک ټویټر کې په دغه کې بېخي زیات او عام مجلسو کې خلک دا خبرې کوي چې په دغه د دغه ټیکس تاسو سره تاسو دا ټریک وکشي وه. دوم پوښتنه دا ده چې په ډیورنډ کرښه باندې چې اوس دا خندق وکیندل سو وایي چې په دې کې ستاسو ورور یا هم ستاسو د کورنۍ غړي او دغسې د ستاسو د ګوند مشر محمود خان اڅکزي د کورنۍ غړي په دې کې دا ټیکه دوی واخیسته، دغو ته به تاسو څه وایاست؟ د رښتیا دي صداقت په دې کې حساب کنه.
اولار بز د ژوب د ریلوی پټلی په باره کې د شوسو د خلکو په زانو کې خلکو سکم خبرې اچولې دي، هغه ډېرې ناروا دي. اصل حقایق باندې خلک نه دي خبر، سوشل میډیا باندې هغه چې زموږ کردار کشي کوي یا سیاسي یو مخالفت لري نو هغه پر دې لګیا دي. اصل حقایق دا دي الله پاک د زړو مالک دی، موږ به په آخرت کې د دې جواب ورکو. د ژوب ریلوی ټریک چې د انګریز په وخت کې اچولی و بیا چې کوم وخت دا بیرته کاږي دې څخه تقریبا په منځ کې 15 یا 10 کاله پر دې ریل ګاډي نه دي تللی. دا بالکل بند او د بارانو د دې په وجه تقریبا زه دا درته وایم چې 80% دا خاوره ماوره دا ګرده وتلې وه او د اوسپینه دغسې ولاړې وه په آسمان کې. بیا په دې کې دا وسو چې زه له اوله سره پر دې ریلوې لاین باندې ډېر ټینګ ولاړ وم چې دا به براډویج کږي دلته به غټ لاین ځي. بیا څه وخت بعد تقریبا دا د کال 2000 بعد په دې باندې ځینې خلک اخته سو ځینې خلک اخته سو د ژوب لخوا ځخه د اودلازي په ایریا کې باقاعده دا پر دې باندې بلوړه خیمه ودروله بیا به د کټر سره او بیا به د ویلډو مشنان سره او دا به پرې کول بیا به خیمه یوړه مختی به ودروله. ها 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 کېدو په دې کې شپېته کیلومتر لاین غلاسو دا شپېته کیلومتر لاین سی غلاسو دا باقاعده ټیکادار لبار راتلې د ته د لوکل خلکو به پټ پټ د شپې ورلوډول دا به کول. بیا د غې علاقې اس ایچ او هغه علاقې د پولیسو د لیویس په ایریا کې تحصیلداران ډیسیان دا به ګرد ورته کل چې بابا دا غله ونیسي دا خلک ونیسي په هغه کې به دوی یو ټرک ویناوي یو پنځه به پیسې چې واخسي خلاص به کړل. نو کوم رفتار چې را روانو د دې پټلۍ د کښلو غه که یو دوه درې کاله نور پاتې سوی نو به شی پاتن وو. بله خوا ته زه د دې کمیټې د په سینټ کې د کمیونیکیشن د دې کمیټې ممبر ولم چې په هغه کې روډونه او د ریلوې دواړه راتله. په دې کې بار بار هغه د ریلوې کوم مرکزی افسران وو یا وزیر وو یا چیرمن وو هغه بار بار پر ما باندې دا کوي چې نواب صاحب دا لاین غلا کړي دا موږ باسو دا موږ په بل کار راولو دا ځای کړي دا خلک غلا کوي یا خو دا کنټرول کوي یا موږ ته دا هغه اجازه راکوي چې دا موږ وباسو. بیا دلته کوټ ته شکیل دورانی هغه وخت چیرمن وو د ریلوی دا راغلی وو او اویس غنی دلته گورنر وو. په گورنر هاوس کې میټینګ وو پر دې نور مسایل وو موږ خو دا هم یو نقطه وه پر دوی باندې دا هغه وکړي چې دا ریلوی لاین موږ باسو. اوس نو د ایستو یو هغه وسی بای فورس دی دا وباسي د لیویس د اف سی په نگرانی کې دا وباسي او یا خلګ غلا کې نو فائدہ خو نه اوس. نو زه را ولاړ سوم زه په دې پوه شوم چې دا لاین ځي او ځای کږي یا به غلوړي یا به ریلوی ډیپارټمنټ په زور راخي. نو ما دوی سره یو سودا وکړه ما سودا دا وسره وکړه ما ورته زه دا پدې شرط د لندر لکوم چې تر روب پوری به ماته بهترین روډ راکوي چونکی د روډ حالت ډیر خراب وو ته معلوم وي چې زیارت لکراس څخه به توګر زیدې تر روب پوری به اته ګنټه سفر وو خو ما دوی پر دې باندې راضی کړل چې زه چونکی د ریلوی لاین زایکه جو او به زایکه خلګي پټلۍ کاږي پرچته جدي او د ګاډر کارځي اخی بل کارځي اخی نو دا یو شی پاتېژنه نو ما دا سره وسنجوله که د دې په بدل کې زه دا یو بهترین روډ په جوړ کړم نو به دا ګټور سودا وي نو ما دوی سره مجلس وکړ خبر مو وکړه دوی تر دې حده پورې ما ورته وویل چې بس ټیک دی دا لاین د الکوما لیکن دا روډ نگراني زه ټول اخوم روډ به هغه کانټریکټر به زه در شیم هغه کانټریکټر به وي چې به کار کوي دا کار به سر خرابوي نه داسې څه پیسې دي دا به ای معنا په دې روډ لګېږي هغه دوی پر ټول شان باندې راځي سو نو ما و دوی ته دا اجازه تور کیستی په دې خلاص است اوس خبر راغه د ټینډر د ټریکي او د استولو د کی زما هیڅ مداخلت نسته دا پنجاب کې د چودري شجاعت هغه وخت حکومتو دا کانټریکټر سیو دا د پنجاب یو پنجابای وو د چودري شجاعت خپل سړی وو کما الکړو کنو الکړو کده اف سی په ذریعت لای کزما د پرمیشن په ذریعت لای خدا ټیک کانټریکټر بوري او د دوم سوستا وو د خندق په بار کې دا خندق ور دا یو لوی ډرامه روانه ده له ډېره وخته پاکستان افغانستان طالب القاعده او مجاهدین او فلانا ستراتیجیک ډیپت پنځم صبح فلانا دا ګری تماشي دا دغه یو برخه ده زه خپل ډیورن لاین د پښتانه پر سینه باندې یو لیکه پښتانه پر سینه باندې یو تورو چلول یا چړک شول ازغن تار لولم دا پر دې در څوک سر خلاص کی یعنی څوک په دون کم عقل وی څوک په داسې سیاغه په فیوچر کې یو شخو ویني د خپل کام د پاره او جدوجهد کوي او سیاست عمرام در شته دا وی د محمود خان غي حیثیت او زه درولړو رو او د دې خنده کار د اخو پر موږ د نه بيخي د موږ د اولاد د خلې ګوله د خدای ورغه کی چې موږ به دون غلطی کو دون لوی دا کار ګوره فوج کړی دی فوج راول ارسو دی ما د دې مخالفت کړی دی یعنی دا خنده کې داسې ځکه چې لږه وخت غستللم نه مسخ خنده کتلې دی ما کتلې نه دی خود پر نت باندې کله کله زګورم د کې دا نقصانونه و سو چې موږ زنی کلی واخات دی مزکی و دې خاطر غریبان پات فوج هر کله مشت په یو بل نظر ګوري زه هر چاته دا اوپن اور کوم چې دی لاش سید هر چا فوجي جنرالانو آی اس آی او پلانا چې موږ سره ښه اړیکې هم ندي لار چا دا کنفرم کې کپدې کې زما یا د محمود خان نوم راووتې چې دا کار د دوی یو یا دوی تر پردې تر شاو یا مخته بل څوک اچول زه به ګرځوند له سیاست هم استعفا ورکوم له نوابې هم استعفا ورکوم د عام سړي غوندې ځوم تر
نواب صاحب اخرنۍ پوښتنه مې ده ځینې داسې پېښې سوي دي چې بلوڅو بېلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو پښتانه مزدوران وچلې دي د یو پښتنو د نواب په حیث باندې دې ته څنګه ګوري نواب شریف خو راغلی وغه وویل او د پاکستان د بلوچستان وزیر اعلی وویل ډیری سیاستوال دا داسې وایي چې دا د پښتنو او د بلوڅو د جنګولو یو سازش و په لسانی کرکه پیدا کړه دوی ترمنځ تاسو د پښتنو د یو نواب په حیث باندې دې پېښو ته څنګه ګوري او په آینده کې چې دغه سې پېښو مخنیوي وسي چې پښتانه نور ونه وژل سي څه قدم پورته کول غواړي
ګوره د پښتون بلوڅ پر خپل خپل مزکه آباد لسو کلو زخه دا به له خبره ده چې بلوڅ په خپل د ناروي چې گوادر زما دی او اختیار ده مرکز دی یا پلان دی وسایل زما دی او پلان اختیار دی پلان دی دا رنګ پښتون پښتانه وسایل پښتانه په علاقه کې کوم وسایل دی دا پښتانه پښتون د رزق روزي په تلاش کې تر هر ځای ځي کراچي ته ځي گوادر ته ځي بار ملکوت ځي یعنی بار ملک خو امن دی دبئی کی امن دی چائنا کی امن دی یعنی دسر اور تسیدی زانا چی خون لوڑ پ مخا خستی دی در بدری پ مخا خستی دی چی بار بار لاشون راجی زدر تو ایم چی کم سے کم تر سلور سو زیات لاشون از مرد پشتانا غرا غلی دی د دبلوس لیری لیکن دغه با وجود دی چی نو خون لوڑ مجبوری پ مخا خستی اوس نو دغه روڈ سیدی داز مرد پار یو کمزور یغه دی د خوزدار روڈ چی پر دی روڈ باندې ل پشتانا ٹرکان وڑی پښتانه اغوا کوي بیا اغوا برای تاوان غواړي دا کیسونه خو بېشماره دي نو د دې لپاره ګوره چې بیلنس نه وي ته ځان سي په دې ملشو ملشو باندې خل نه بچول شي زره ولر سوم اویس غني گورنر ودلته پر جلال آباد او کوټه پېښور باندې د ترانسپورت شروع کړي نو دول زو د ترانسپورت دلته شلول غواړم کوټه کندهار پښتون کې څوک د ترانسپورټر ست چې د پرموټ ورک چې دلته ترانسپورت وچلی مرزو په پښتانه په ترانسپورټر نه یم خبر بهرال د پرموټان دا فیروز لیڑی تورک ددا اس پر شاہ باندھے ٹوپ وہ آئے ددا چوے اور زٹک وے ولول زٹک وے مار تول زما اتیا بس اویا بس دوری جی لکوٹی و لپشن زخوز جی کراچی تی جیو پا دیک پشتانا جی اویا بس لاغی خوارا و جی شکوٹ ترا جی پا دیک پشتانا
جی تزا پدار تیریش
دد پر لار ترجم ترجم نو څګو نه د پنځه بس پر مټان مجو پر کندهار باندې یا پر روب د رسمن خان باندې ورکو سدا بیلنس برابر سی که د ماته تاوان رسول کوشش کی نو به یو پر ځین کی داش دی خو زه خو پر دې روان یم نو زما اوسم دا فرمولا ده ما دا دی اوسم زما په شو کی دا دی پر مټان پراته دی ما پښتانه ترانسپورټران ته ویل دي بلکې فیروز لیډی زوی ته ما دا ورستول و چې ته د کلاس لا اوسم روان کړی دی زه غواړم چې بلوس پر دې لار باندې زدا سہولت ورکم چې دې پر ډیر اسمر خان او پنجاب او پلانتا پر دې لار باندې درو پر لار راسي نو هغه د دې لپاره زکوم چې د خوزدار لار مې فز کوم چې موږ ډیر ګڼ شمیر پښتانه د خپل روس روزې د پد
اے وخت بیر تر شان اے وخت بیر تر شان یو افغان موزیکا گایا احمد خان یا میرویس خان موسی گوا چنن پوت نوکری داس زوان موسی گوا پشانت خوشحال خان یا بادشاہ خان موسی گوا پشانت خوشحال خان یا بادشاہ خان موسی گوا راپور تچ بیر اردا سادی کرپ ہی واد بیادا سیو بادشاہ لکاما موسی گوا بیایا احمد خان یا میرویس خان موسی گوا اے وقت بیر تراشا یو افغان موسی گوا نبیایا احمد خان یا میرویس خان موسی گوا نبیایا احمد خان یا میرویس خان موسی گوا انگریز تا بیا خسادار نوی یو دا سلوی غازی یو دا سلوی غازی میر زمان خان موسی گوا نو بیایا احمد خان یا میرویس خان موسی گوا ایو
تخته بیرته راشه یوه افغان موسیقه بیا یا احمد خان یا میرویس خان موسیقه نو بیا یا احمد خان یا میرویس خان موسیقه منت وطن کے افغان موسیقی گوا نجایا احمد خان یا میرویس خان موسیقی گوا اے وقت بیر تراشا یا افغان موسیقی گوا نجایا احمد خان یا میرویس خان موسیقی گوا نجایا احمد خان یا میرویس خان موسیقی گوا